یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشي له پی یو استودیو ازادي راډیو ری وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د صفی الله ستانګزایم د امان الله میرزي په تخنیکي همکارۍ دا پروګرام وړاندې کوم. او ری چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د موسکو د ناستې ځنډېدو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت مني چې د غزنی د جګړې له امله له دوه لکو ډېر کسان بې ځایه شوي. او انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوري وایي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند په یوه سیمه کې یو لوی پل په بمونو والوزه. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې هیواد کې روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو په یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. چارواکو که څه هم دغه برید او د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د فاریاب د ولایتي شورا دو غړو دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 افغان سرتیري چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې دیرو له خپلې قرارګاه څخه ووتل او میمنې ته په لاره په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقی هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښې کې شل نور سرتیري ټپیان شوي او له لسو نه تر شلو پورې په وزیا ارادي او د سرتیرو مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي. د ولایتي شورا یوه بل غړي نادر سعیدي وویل چې غورماچ ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او دهراوت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډېر تګ راتګ او په بمونو الوزولی دی. په اورزګان کې د 215 اتل قلو اردو د څلورمې لواء ویان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پل د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی دی. د چارواکو په وینا دغه پل چې 45 متره اوږد او 1 متره سور لري 15 کاله مخکې د استرالیا لخوا د 550 زره امریکایي ډالرو په لګښت د نهو میاشتو په موده کې رغول شوی و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 3000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعهناو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شوی په قلعهناو کې دا مهال پاتو مرکزونو کې شاوخوا 15000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دېره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره په ګډه برابر شوی زیاتوي چې د دایکندي ولایت د میرامور ولسوالۍ ولې له یو کلی څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې اوبه لري کډه شوي دي. د کندز په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو یو مهم قمندان نیول شوی. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي نن خبرلان ته وویل پرون ناوخته د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي ځواکونو د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې قمندان محمد عارف د ولسوالۍ په بازار کې له لنډې نښتې وروسته ونیوه. مرادي وویل چې قمندان د خلکو د ځورونو وهلو ټکولو قتلونو او ګواښلو له تر تعقیب لاندې و. د کندز چارواکي وایي چې د خپل سر ټوپکیانو د نیولو پروسه د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د تطبیق په حال کې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې هیواد کې د روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحانی چې د یو منځلاري مشر په سترګه ورته کتل کېږي پارلمان ته هېزارېږي، او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحانی له اقتصادي اصلاحاتو سره یې مخالفت کاوه یوه بریا وي. د پارلمان په غونډه کې وکیلانو د ایران د پولي واحد ریال د ارزښت د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د روحانی د پلانونو په اړه پوښتنې وکړې. له دې څو ورځې مخکې مسعود کرباسیان د ایران د اقتصاد او مالي چارو وزیر له څوکۍ څخه لرې شو. کرباسیان د روحانی د اقتصادي ټیم څلورم غړی دی چې په وروستیو څو اونیو کې لرې کېږي. د ریال د ارزښت د ټیټېدو یو دلیل د امریکا لخوا پر ایران د نویو لګول شویو د پر ایران د نوی لګول شوی بندیزونه دي. په داسې حال کې چې د ترکیه او متحدو ایالتونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي، انقرې له اروپا او روسیې سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه د بریتانیا او جرمني له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له ترکیې سره د اړیکو د پراخولو په اړه بحث وکړ. اردوغان د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اقتصاد، سوداګرۍ، پانګونې او همداراز د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې. اردوغان له خپل جرمني سیال والټر شټاینمایر سره په ټلیفون خبرو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پراخولو هوډ څرګند کړ. ترکیه تیره اونۍ موسکو ته د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو په مشرۍ یو پلاوی واستاو څو له روسیې څخه د دفاع او اس 400 توغندیو د پیرودلو د پلان شوی معاملې په اړه بحث وکړي. د ترکیه له دې پلان سره امریکا کلک مخالفت کړی دی. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیه، روسیه او ایران ولسمشران به راتلونکي اونۍ په ایران کې په یو سر مشیزه کې ګډون وکړي څو د سوریې په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه نوری اس نوری ویل دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه غرمنۍ خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه ده چې په کې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي.
موسکو کې کومه ناسته وه چې اوس ماتل شوې ده او هماغه شکل چې د افغانستان د ولس او د ملت او د خلکو غوښتنه او تقاضا ده، هماغه شکل سره هلته مخکې لاړ شي او زه خوشبین یم. ورته
د غزنی د جنګ په خاطر نږدې 300,000 کسان بې ځایه شوي دي.
تقریبا 270,000 تن آسیب دیدن. ما زمانی که سروی را انجام دادیم، اما کسایی که نهایت آسیب پذیر هستند و به کمک های بشری و غذایی نیازمند هستند 21,000 تن است.
او په روزګان کې خلک وایي طالبانو د افغان وژل شوي سرتیرو په جسدونو تیزاب پاشله.
مړی خوستوی خدا خو مسلمان دی، بیا لار کې مړی را ګرځولې او زمرد قربان سي راولل د خپل کور ته انتقال ولې په دې بړي باندې بیا چا زاو اچولې او بیا پلاسر کړی.
السلام علیکم، بیا هم په خیر راغلی پروگرام ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. ښاغلی مسلمیار د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده د افغان سولې په اړه د موسکو جوړیدونکې ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغان سولې په اړه په هرې جوړیدونکې ناسته کې د افغان حکومت او امریکا حضور حتمي بولي. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي.
د افغان سولې پاړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې ځنډیدو په دغه ناسته کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیله من کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمه ده چې د مسکو ناسته د افغان سولې او په دې برخه کې د ګډ تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ښه پیلامه وي. ښاغلي مسلمیار د سې شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او د خلکو وختونه او تقاضا ده، هماغه شکل سره هلته مخکې لاړ شي. یو مخالف لوری چې طالب په نوم یادېږي، هغوی په کې اشتراک ولري. د سیمې خلک او منطقوي هېوادونه هم پکې یوه د حل لار اقلا د خبرو او د تفاهم دپاره پکې پیدا شي. نو زه خوشبین یم ورته په دې شرط چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د سولې ادارې شورا
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره د هوکړې ته رسیدلی چې د افغان سولې په اړه ناسته چې د سپتمبر په 4 جوړېده وځنډول شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ښاغلي مرتضوي په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او کوربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کنفرانس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خواو تر سلا مشورو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې افغان حکومت د مسکو په ناسته کې له ګډون کولو ځکه ډډه کړې وه چې مشري له افغانانو سره نه ده. د امریکا متحدو ایالتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، خو طالبانو وار له مخه اعلان کړی و چې د مسکو ناستې ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اوس د افغان حکومت او روسیې د نوې هوکړې له مخې دغه ناسته تر نامعلومې مودې ځنډول شوې ده. طالبانو تر اوسه د دغې ناستې د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وځنډېده د پایلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم، د دې لپاره چې سم پیل چې امریکا د امریکا عدم اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه موثر حتما نه و. بیا افغانستان هم پیږي چې زه به اشتراک نه کوم، امریکا به اشتراک بنی کی بیان دنیا تفسره کی چې تاسو منفی بافی هستی. یعنی دې لپاره بهتر ده چې افغانستان هم اشتراک کړي، حد یغله چې امریکا اشتراک بنی کی قناعت خو مو کی، یعنی مخالفت خو بنی کی، بیا خامخا نتایج طوری نسبی موثر دي.
د ښاغلي سیدی په خبره افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم مړخونه دي، او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
حریس پردیس و د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادی مسلمیار او ځینو نورو خلکو خبرې راخیستې وي. دوی د موسکو د ناستې د ځنډېدو په اړه باندې خوشبینه و، ځکه چې دوی ویل اوس به نو د افغانستان د جګړې ټولې خواوې په دې ناسته کې د ګډون چانس ولري. په همدې ارتباط باندې د ولسي جرګې له غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره هم مرکه شوې ده. حدیث پردیس سره مرکه کړې او د موسکو د ناستې په اړه پوښتنه ترې کړې.
هر هغه ناسته چې په افغانستان کې که افغانستان کې غډېره وښیي یا که د افغانستان نه بهر وي چې هغه د افغانستان د صلح او د ثبات لپاره وي او هغه د افغانستان وسلوالو مخالفینو سره وي، خو چې د افغانستان حکومت په جریان کې، خو چې د افغانستان نظام په خوښه او د افغانستان د حکومت په خوښه، یعنی دوی کې ګډون ولري، نو د هغه ناستو لپاره مونږ خوشبینه یو او ملاتړ یې کوو. دا رقم ناستې چې په هر هیواد کې وشي، زه فکر کوم دا به د سولې او د امنیت لپاره به ښه.
او څه فکر کوئ چې طالبانو مخکې ویلي چې په دغه ناست کې ګډون کوي، خو اوس تر اوسه پورې تازه د دغه مسلې په اړه څه نه دي ویلي؟ د دغه ناست ځنډېدو وروسته طالبان به په دغه ناست کې ګډون وکړي، او د امریکا متحده ایالات چې مخکې په دغه ناست کې له ګډون څخه انکار کړی و، تاسو څومره امیدوار یاست ورته؟
طالبان هغه طالبان چې افغاني طالبان دي او غواړي چې رښتیا هم په افغانستان کې صلح راشي، که طالبان کې ګډون وکړي او د بیا تکرار کوم د افغانستان د حکومت د رضایت نوروسته، دوی که هلته سره خپل مخامخ سره کینی، مخامخ د صلح په اړه باندې خبرې وشي، دا به ډیر ښه کاری. او که طالبان کې ګډون نه کوي، امریکایان کې ګډون نه کوي، یوازې روسیا او افغانستان، نو زه فکر نه کوم بیا هیڅ نتیجه ورکړي، ځکه دا رقم ناستې خو مونږ ډېرې زیاتې څو ځلې لیدلې دي چې سره شوي دي، لیکن نتیجه یې نه ده ورکړي.
ځاځی صاحب، روسیې پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره سیمه ایز تفاهم څومره مهم ده؟
دا مونږ د ډېرو کالونو نه را په دی خوا بار بار دا خبره کوو چې تر څو چې یوه سیمه ایزه اجماع جوړه شوې نه وي او د سیمې هیوادونه په صداقت باندې سره خپل منځ کې ناست نه وي، مشرانې، البته سیاسونه او استخباراتي هغه مشرانې چې په صداقت سره ناست نه وي او کینه نه وي او د دې سیمې د صلح او ثبات لپاره په ګډه باندې یو بل سره د صداقت همکاري ونه کړي، دا به مشکله وي. چې په
د ولسی جرګې د غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست خبرې مو اورېدې، هغه د مسکو د غونډې د ځنډېدو په اړه باندې خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په لیدنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د پروژو په عملي کېدو ټینګار کړی دی. د ولسمشر مانی د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې عبدالعزیز کاملوف تېره ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی و او دلته یې د یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو سره ولیدل. په دغه لیدنه کې دواړو لوریو د یو شمېر لویو اقتصادي پروژو پر عملي کېدو، د سیمې په کچه د ترانزیټي اسانتیاو او د افغانانو په مالکیت د سولې په مذاکراتو او د توریزم سره په مبارزې بحث او خبرې وکړې. ولسمشر غنی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د شند اوسپنې د پټلۍ د غځولو او له ازبکستان نه د برېښنایي وسایلو د پیر په اړه هم پریکړه وکړه او دواړو لوریو د یو شمېر هغو پروژو چې له پخوانۍ په اړه هوکړې شوې د کار د پیرېدو خبره وکړه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په روان کال کې 215 میټریک ټنه د زعفرانو پیاز په کروندګرو وویشي. دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په ټول هیواد کې د زعفرانو د کښت پراختیا او بزګرانو سره د مرستې په هدف له یوې میاشتې راهیسې پیل شوی او د زعفرانو پیاز په ویډیا ډول بزګرانو ته ورکول کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د ښه بازار او عوایدو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د زعفرانو کښت د هیواد په زیاتره ولایتونو کې لیوالتیا زیاته شوې ده. د نوموړي په خبره دغه وزارت هڅه کوي چې کروندګرو سره د زعفرانو د کښت لا پراختیا په برخه کې لا زیاتې همکاري وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درین منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شادله سرای کې د ځینو بهرنیو اسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 29 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1549 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. په داسې حال کې چې د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوي، انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ او نږدې وساتي. د واشنګټن او انقرې ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي پادري د زنداني کېدو له امله ترینګلې شوي. رضوان مراد دا موضوع څارلې او همدا شېبه سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، ترکیې له امریکا سره تر اختلافاتو وروسته اوس له کومو هیوادونو سره تماس نیولی او له دې هڅو د ترکیې هدف څه دی؟
امریکا سره روابط خراب شوی دی او د امریکا او د ترکیه د ولسمشرانو ترمن سخت الفاظ تبادله شوی دی. ترکیه هڅه کوي چې د اروپا او د ناتو هغه ملکونو سره یا هغه وادونو سره روابط ټینګ ښکاره کړي نړۍ ته، تر څو امریکا ته وخی چې نکستا اتحادی نه پاتې کیږم یا ستا لخوا په ما باندې فشاري. نو د اروپا له مهمو هیوادونو سره مې اړیکې خې دي او په همدې هدف پرون د ترکیه ولسمشر په خپل رجب طیب اردوغان د برتانی صدر اعظم ته، د جرمني صدر اعظم ته تلیفون کړی دی او یو ډول چینی دا هیوادون لخپل ځان سره وساتي. ویلي دي چې کچیرته په ترکیه فشارونه زیاتیږي نو په منځني ختیځ کې چې کوم کړکیچونه روان دي هغه به بحراني شي او ترکیه په هغه کې رول لوبولی شي. نو ستاسي هغه اقتصادي او سیاسي اړیکې د ترکیه لپاره مهم دي. بیا وړ مورس خپل بهرنیو چارو وزیر روسیې ته واستو تر څو هغه د S-400 میزایلو ز سیستم د پیرولو مسأله یاد کړي. یعنی په یو ډول ترکیه هڅه کوي چې امریکا ته وخی چې یعنی تنه اوسې ګراسر استال خو فشار وی ما سر اروپאי متحدان ولاړ دي.
بله، آی یوازې په ترکیه کې د زندان شوی امریکایي پادری د قضیه په خاطر د واشنگتن او انقره اړیکې کړکېچنې شوی کنور لاتونه هم لري.
یو خدا مسئله ده چې دا په خپل ولسمشر ټرمپ ډیره زیاته مطرح کړل چې دغه پادری چې ترکیه وی چې ترسي ډلو سره تماس ترلود دا به تر خوشی کې کنه در باندې بندیزون لګوم. دوهمه مسئله بیا د هغه کودتا د ناکام هڅې ورسته د ترکیه اقدامات دي چې د هغه ډلو پر ضد کې چې امریکا وی چې بشری حقوقونه په کیسه غړونه ترن کیږي. او درې مې بل مسئله سنګ زیسه بغداد چې ناتو او امریکا نه غوړي چې ترکیه له روسي سره ډیره نږدې اوسيږي او په خاص ډول هغه S-400 ډول میزایل زد سیستم واخلي، ځکه چې امریکا وی چې داغه اخستل به په سیمه کې د پوزي توازن لپاره یعنی زیانمن ثابت شي.
بله، زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د انقره د نوې هڅو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړه. انقره ورسلهغه چې امریکا سره اړیکې کړکېچنې شوې اوس له اروپا او روسي سره د روابطو د ټینګېدو هڅه کړې ده.
او کابل ته ورزو د غزنی تر جګړې ورسته تر دولکو نګدی درې لکه کسان د افغان چارواکو په خبره باندې چې بې ځای شوي دي په دې مینس کې شل زره کسان داسې هم دي چې له سختو اقتصادي حالاتو سره مخ دي دوی وږي پاتې دي خو افغان چارواکي وایي چې هڅه کوي له دوی سره بشري مرستې او خوراکي مواد ژر ورورسوي اخو په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره وایي غزنی بیرته خپل پخوانی حالت ته ګرځیدلې او له داخلي بیزې شوی سره مرستې هم پیل شوې دي. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې به د کابل په استودیو کې ده. مهرباني.
د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د غزنی د جګړې لامل زرګونه بې ځای شوي او کورنۍ ته د مرستو لړۍ پیل شوې. د دې وزارت وایي اسلام الدین جرأت نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د وروستۍ جنگ جګړو لامل 2,00,000 کسان بې کوره شوي چې د دوی د څېړنو له مخې 1,000 بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تقریبا 2,00,000 کسان زیانمن شوي دي. موږ چې کله خپله سروې بشپړه کړو 1,000 کسان بیړنیو بشري او خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې سره میاشت WFP او UNHCR ورته مرستې رسولې دي او نور مرسته کوونکو بنسټونه چې زموږ سروې ته په تمه و هغوی به هم په همدې اونۍ کې خپلې مرستې پیل کړي او دغه 1,000 کسانو ته به مرستې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي چې غزنی په جګړه کې 2,00,000 کسان به کوره شي. په دې راپور کې راغلي چې که څه هم غزنی بیرته خپل پخوانی حالت ته راګرځیدلې خو داخلي بې ځای شوي کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه راپور پر بنسټ د خوړو نړیوال سازمان او د افغاني سرې میاشتې ټولنې 8,600 دغه کورنیو ته لومړني خوراکي مواد هم رسولې دي. غزنی ښار شاوخوا درې اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. د طالبانو حکومتي ځواکونو په دغه جګړه کې چې 15 ورځې دوام وکړ سلګونه کسان وجل شول. د خاري وبرخه وسوځي د زرګونه کورنۍ د خپل مینو پرې خودو ته اړ شوې. په ورته وخت کې د غزنی دولتي شورا یو شمېر غړي مني چې دغه داخلي بي ځای شوی کورنۍ سره مرستې پیل شوی خو دوی وایي چې حکومت باید خلکو ته د امنیت د تامین ډاډ ورکړي تر څو بي ځای شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ستنې شي. د دې شورا یو غړي حمید الله نوروز ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 270,000 تن آسیب دیده.
د وای دستی یو شمیر امرست رسیدلی ویش پیل شوه خو زموږ غوښتنه ده چې حکومت به د خلکو اعتماد خپل کړي او امنیتی ځواکونه پوښتي جوړ کړي. امنیتی کمربندونه جوړ شي ولسوالیو ته ورغلي لاري امنیت شي او مرسته کوونکي ځواکونه ژر تر ژره د وسلوالو پر ضد خپل تصفیوي عملیات پیل کړي چې خلک به بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. ښاغلی نوروز وایي چې لا هم خلک په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو د بیا ځلې حملې له ویرې کړي کوي او خپلې سیمې پرېږدي. په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې افغان څېړونکي ولی محمد کنډیوال له حکومت غوښتنه کړې چې باید په داشان حالاتو کې د مرستې رسولو لړۍ چټک او بې ځای شوي کورنۍ د ستونزو سره له مخ کېدو وژغورل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په روزګان کې عام خلک وایي چې طالبان پر روزل شوی او افغان سرتیرو تیزاب شیندي څو خلک له دوی څخه کرکه وکړي او دوی هم د پولیسو او اردو له لیکو څخه لاس واخلي. د دغو خلکو له ډلې یو شمېر ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې ځینو خپلوانو باندې دغه پیښې شوې دي. دیني عالمانو دغه عمل غندلی او د اسلام سره په ټکر کې امبللی. خو د طالبانو ویاند وایي دوی دا کار نه کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان دا ریپورت را لیږلی.
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ځایي اوسیدونکو د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ژوندي افغان سرتیري ونیسي نو تر وژلو وروسته ورباندې تیزاب شیندي او یا هم کله چې په جګړه کې په لاس ورسي نو ورباندې شیندي. دغه کسانو له ډلې یو هم نصیر احمد دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې یو دوست یې په پولیسو کې دنده لرل چې څو ورځې مخکې د ترینکوټ ښار اړوند په سرخوم سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو.
مړی سوی و په پوسته کې طالبان حمله باندې کړې وه. مړی خو سوی و خو دا خو مسلمان دی. بیا دا لارې کې مړی راګرځولې و زموږ قربان سې راوړلې دلته خپل کور ته انتقالولې. پر دې مړی باندې بیا تیزا واچولې و بیا په لاس کړې. دا په دې خطر باندې دی کوي چې دلته د خلکو نه پراچې نه پیدا شي. وزه بل ورځ مړی دا ښه ورور مو پټ مکې داسې دا تیزا و داسې خراب کړې و چې د کتلو نه و. داسې کړې و چې اډونه دغه اډکې لا دغه کړې و ورجولې و نور خو دې تک تور کړې و چې د کتلو نه و. د تو سره مو پټ دوی دا خو دغه هدف دی چې اوس د پولیس د خلکو نفرت پیدا سي یا د دولت سره د پولیس لاس واخلي.
له دې سره د ترینکوټ ښار دوه تنه نور اوسیدونکو هم چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ورته څرګندونې لري او دغه ډول عمل په سختو ټوکو غندي.
دا بېخي ظلم چلند دی. د عسکر ملي اردو دوه نفره وه په شهادت یې رسولې وه، بعد دواړه جزا پر اچولې وه، خولې ورسرلې وې، نو درشي باندې خوړین سوي وې. نه ده نو دا د وطن بیا د چینیان ته وایي چې دا کاپیران دي، ورته کاشه کې یا ډبه دی، څوک یې په ډبه رولي، څوک یې ورور ډنګان په خوله ورشي. نو داسې ظلم سره کېږي.
دا تیزاب دی نه پر پای شي، بې ځایه نه دی، سپکاوی دی، مړي ته نه کوي، ځکه چې شیطانه د مړي څه بې ځاره دا پې دا دی چې دوی خراب شي، د دوی مثلا جسدونه بوی ونیسي، خلک کرکه ځینې وکړي چې ووایي چې مقصد دا حکومت خراب حکومت دی، یا ته مور لویړي سبا مو پایله دغه.
په اروزګان ولایت کې د بشري حقونو د څار ډلې هم دغه موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه او وی ویل چې دا د بشریت سپکاوی دی او د بشر حقونو تر پښو لاندې کول دي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ایز دفتر سرپرست عبدالحد بایی له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د بشر حقونو تر پښو مه لاندې کوي او له دغه ډول عمل څخه لاس واخلي.
هم د دولت څخه غواړو، هم د طالب څخه غواړو، او دا زموږ ارزو ده چې انساني کرامت باید په سپکه سترګه ونه کتل شي، ولو که څه هم کافر وي. داسې رقم رقم معلومات را رسیدلی دی، مگر بیا هم چې د بعضې دوستانو د خولې څخه اورو دغه عمل غیر انساني عمل.
دینی علما هم دغه ډول عمل د اسلام له اړخه حرام او ناروا یادوي. د دې لړلې مولوی احسان الحق حنفي ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه موضوع چې تاسو په جنگ کې ونیولی شو چې هغه د مقابل لوري نیولی کس د مرګ نه بعد مسلکي، یعنی جسدی ورته خراب اندامونه قطکی او یا تیزاب پی واچوي چې تاسو د جسد کاملا خراب شي او یا نور مشکلات د توهین ورته مخې ته کی، اسلام کې دغه عمل مطلقا ناروا ده.
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری یوسف احمدی د خلکو او د بشری حقونو د مسولینو دغه خبرې ردوي او وایي چې د بشریت ته درناوی او احترام لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوي کوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
د کابل د نن ورځې ډیری ورځپاڼو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني مکالمه او د مسکو د ناستې په ځنډېدو خپلې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. د ملي ارمان خپلواکې ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د مسکو ناسته وځنډېده. ورځپاڼې لیکلي دي چې افغان حکومت د مسکو د ناستې چې ټاکل شوې وه د وسلوالو طالبانو او د یو شمېر هیوادونو د استازو په برخه اخیستنې لس ورځې وروسته ترسره شي د ځنډېدو خبر ورکړی دی. ورځپاڼې د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله کلی دی چې د افغان ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ټلیفوني اړیکه کې دا پریکړه وشوه چې د مسکو ناستې د لامؤثریت په هدف دا ناسته باید وروسته شي. ورځپاڼې لیکلي دي چې که څه هم د دغه ناستې لپاره بله نیټه لا نه ده ټاکل شوې، خو د ارګ اعلامیه وایي چې دواړه هیوادونه به په شریکه د دغه ناستې کوربتوب او مدیریت وکړي. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د مسکو ناسته د افغان ولسمشر په غوښتنه وځنډول شوه. ورځپاڼې لیکلي دي چې ولسمشر غنی له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني اړیکه کې په دې ټینګار سره ویلي چې باید اصلي او اساسي اصول چې هغه د افغانانو په مالکیت سوله ده په پام کې ونیول شي. ورځپاڼې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله لیکلي دي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او دوی آماده دي چې له افغان حکومت سره په همغږۍ په دې برخه کې مرسته وکړي. دنیا ورځپاڼې هم د یادې موضوع په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په تړاو ناسته ځنډېدلې ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې کابل او مسکو ژمنه کړې چې په ګډه به د دغه ناستې لپاره کار کوي. د ورځپاڼې په وینا افغان او روسي چارواکو پریکړه کړې چې یاد ناسته به د دواړو هیوادونو په کوربتوب ترسره شي. مسیر ورځپاڼې هم همدې مسلې په اړه لیکنه کړې او لیکلي دي چې ټاکل شوي وه چې دغه ناسته د روسیې، چین، ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر نورو هیوادونو او طالب استازو په ګډون د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه نیټه په مسکو کې جوړه شي. خو افغان ولسمشر او روسي چارواکو پریکړه کړې چې دغه ناسته وځنډول شي. ورځپاڼې لیکلي دي په دغه غونډه کې امریکا او افغانستان څخه هم غوښتنه شوې وه چې ګډون پکې وکړي، خو دواړو هیوادونو دغه بلنه رد کړې وه. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې د مسکو ناسته د دې لپاره ځنډېدلې چې د موثریت او لا چمتووالي لپاره یې کار وشي. ورځپاڼې لیکلي په دغه ټلیفوني مکالمه کې د هیواد جمهور رئیس په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو په خاطر د بین المللي او منطقوي دوستانو او شریکانو په ځانګړي ډول د روسي فدراتیو دولت د هڅو قدردانۍ وکړ. وی ویل د کابل په دویم کانفرانس کې د سولې هر اړخیزه برنامه چې د افغانستان د خلکو د بېلابېلو اقشارو سره په مشورې او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ جوړه شوې وه، سرتاسري او پایدار سولې ته د رسیدو ټول اساسي اصول یې ټاکلي دي.
ازادي راډیو ته غواګي استاد ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي. نو داس نوري استودیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. تر هغې وروسته بیا د فرشتي ندا په کور